السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به لومړی څو مهمې مسئلې خبرونه تاسو ته اخبار وکړو. تر هغه وروسته به په 15 دقیقو کې د ازادي راډیو له لارې د موسیقي پروګرام خپور شي. خو تر هر څه مخکې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: اروپایی طولانی پا افغانستان که دری ورازینه اوربند لمره حسون که اقدام بلالی ده دغی طولانی پرون پیو ایلامی که ویلی ده اعتماد فزار امینسته کولو پا دغی اقدامات و سره ده تلپاتی سولی پر لور تاگ امکان لری او نه پا توتری خوالی سره. ده افغانستان ده بحرانوی چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلی ده ایران پا پوله که ده غوی ساور ده دیار لسمی ده پیخی پر ده تحقیقات و هدف ده عمیلون و مجازات و لازم اقدامات دیم. تاکل شوی پا کابل که سر لننه محدودیتونه کم شی. او د اروپایی ټولنی یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه: اروپایی ټولنی په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلی غني همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غوی ساور میاشتې د 14 د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت له پلاوي سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ پلاوی د سې شنبې په ورځ کابل ته ورسېده او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې وکړې.
دواړه لورو توافق وکړو چې ایران لوری به د افغان لوري کوم څېړنو نتایج چې دوی ترلاسه کړي دي دا به تسلیمیږي او د خپل امنیتي او دولتي ارګانونو له طریقه به دا تحقیقات په تفصیل سره څېړي او د خپلو څېړنو نتیجه به افغان لوري ته اعلانوي.
د راپورونو په اساس د ایران پوله ساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته یې اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. لدی عمله د دوی ترمنځ ګڼ شمیر مړ شوي هم دي. ټاکل شوي په کابل کې سر لنن نه محدودیتونه کم شید. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه، یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي، یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړي توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي، خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو دې عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون وویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تیرونه اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د می په 15 یو ویډیو خپره کړې چې پکې موسوی فرد د یو ځوان په کور کې لیدل کیږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې موسوی فرد وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کورته ورغله. د دې ټپی کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوې. د غزانیا سیمې اوسیدونکو دی او د می میاشتې په درویشته ما د څخلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوښلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي وو چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. دې هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریځ ملاتړ کړی. جرمنی غواړي د اروپایي ټولنې د شپږویشتو هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تیرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15مه لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نورډیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د می په 16مه د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم 346,000 کسانو ته رسیدلی دی. روسیا به په دومه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15مه کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیا دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24مه د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د می په 9مه لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیا کې د کرونا ویروس نوی پیښې کمې شوې، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3,800 زیات مړه شوي دي. تاسو د ازادي راډیو لالارې مهم خبرونه واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم رازو د پروګرام معرفي ته. البته په دغه پروګرام کې به لومړی یو مهم راپور تاسو ته درکو. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له افغانستان خپل ټول سرتیري راباسي او دا کار په یو مناسب وخت کې کوي. تر هغه وروسته به د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری تاسو ته خبرې کړو او بیا به د موسیقي پروګرام خبر شي. خو رازو لومړی راپور ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه. ویل امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دا فکر کوي چې نور بس دی. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 9مې د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. په دې اړه جزئیات تر لاندې دمې ورسته. دا سې ګومان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډیره منعکسه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 16مه کیږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ یې په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable.
Trump way na ma komanita na da takali kho sumra jer che munasib wi pa yow sa waqt ki khop munasib waqt ki muk shaw kho wazir sartiro tarahkat shu Afghanistan ki aw pa Iraq ki am shaw kho salur zarota no dir parmaktak kaw. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 9مې د موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي. د موافقې له مخې په لومړیو 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 18,000 ته راټیټ شي. ترامپ داسې وخت په افغانستان کې د راښکته شویو امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 بولي چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې 3 میاشتې هم نه دي پوره شوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې د تل یادوي او وایي چې امریکایي عسكر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی.
That's enough, and they understand we're having very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
نور بسته هغوی پویږي موږ ډیرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه، بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستان د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالتونو له طالبانو سره د فبروري 9 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغې اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومته د امریکا متحده ایالتونو د ملاتړ ډاډ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوي دي چې د فبروري 9 د موافقې په اساس دي له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دي د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي. خو تر اوسه پورې د بین الافغاني خبرو د پیل او د دغه هیواد د سوله ییزې راتلونکي په اړه باندې څه جدي اقدامات د طالبانو او یا هم د طالبانو لخوا نه دي اخیستل شوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ناجیه صاپی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای تر هغه وروسته به د موسیقي پروګرام خبر شي.
ویسا خپلواکي ورسپاړې خپل اصل مقاله داسې پیل کړي: د کورونا او مصیبتونو په اوج کې زمونږ ولسته د اختر زیرې له خوښیو ډک شو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې په غبرګون کې حکومت هم پر درې ورځنی اوربند اعلان سربیره د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو اعلان هم وکړ. د سرمقال لیکونکو په باور د غنی اقداماتو په ولس کې د سولې او خپلې راتلونکي په باب یو ځلی بیا هیلی راټو کولی او په وینای د زرو طالب بندیانو د زر تر زره خوشی کولو شمنی هغه بنسټ مات کړ چې لسو میاشتو رئیسی د سولې په پروسه کې حاکم و. وړاندې په سر مقاله کې راغلی سره لدی چې له بده مرغه زمونږ پر ولس تپل شوې جګړه پردی ده او د دوام او درولو واکې له هماغو پردیو لورو سره دی او آن د دوام د شعارونو ایجاد هب له هغو سره دی. خو په وینای کې یو ولس او د ولس مشران وغواړي چې د جګړې له بدمرغیو نه راووزي، مشران دا اراده ولري، ولس دغه جذبه او توان خامخا لري. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی که حکومت او طالبان د اعتماد د جوړولو لپاره اوربند وغځوي، یو د بل لوري بندیان خوشی کړي، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره جدي معقول ګامونه اوچت کړي، طبیعي ده چې جګړه ماري کړی به هم په کور دننه او هم د باندې شاتک ته اړ شي. هشت سو پرسپانی لیکلی په هیواد کې اوربند باید وغځول شي. وړاندې راغلی ورسی اوربند په کور دننه او بهر له پراخ هرکلی سره مخ شوی او باید دوام وکړي. په سرمقاله کې راغلی د حکومت او طالبانو ترمنځ ورسی بې باورۍ سبب شوی وو او تر ډیره هڅه همدا وه چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې نورمالې شي. ورسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو له لورې اوربند بې اعتمادي راکمه کړه، خو په باور یې حکومت او طالبان باید داسې کار ونه کړي چې رامنځته شوی اوربند مات شي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې په هیواد کې سوله یوازې په بین الافغاني خبرو نشي راتلی او اړتیا ده چې دواړه خواوې نرمښت وښي. او انیس دولتي ورسپانې هم د اوربند په اړه په سرمقاله کې لیکلی چې سګنۍ اختر اوربند خوندور کړ چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې هرکلی هم وشو. انیس د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خلاصون موضوع ته هم په خپله سرمقاله کې اشاره کړې ده. ورسپانې لیکلي خلک د جګړې له دواړو لورو غواړي چې له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او دا اوربند په دایمي سوله بدل کړي.